مننه ستاسو څخه آرش همایون د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده لندی یا قوس درویشتمه ده دسمبر اتسوار لسمه ده خبرونه یو ساعت دوام کوي. ده خبرونه پا راپورونی که وره چی ده انتخابات خپلواک میسون وی ده کندز ده ولایتی دفتر مشر ته ده اداری فساد ده منصوبی ویجیو پاره چیرانه کوي. پا خبرونه که نور مسائل هم چیرو خو تر خبرونو وروسته. ولسمشر غنی وی له طالبانو سره به هیڅ راز اصول له خلکو پټ نه وی. د بادغیس چارواکی وی چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیری وجل سیوی دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پاوڅ د رق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنگرونو هوایي حملې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونیسي او په دې برخه کې به هره پرېکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی و دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی پر برخلیک لوبي ونسی. ولسمشر ویلی چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د جمهوری ریاست د رسمي فیسبوک پاڼې د راپور له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام کابل ته تر ستنېدو مخکې د هرات د سوداګرو او کسبګرو له استازو سره هم وکتل او هغوی ته یې په وینا کې وویل چې حکومت هڅه کوي افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپل ځان بسیا سي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې هرات د تجارت او ترانزیت په برخو کې پراخ ظرفیتونه لري او د لاجورد د ترانزیتي لارې له پرانیستو سره به دغه فرصتونه لا زیات سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیری وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې وطن مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیری هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوه او تر پرون سهاره دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیری وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیری دغه ورځ دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجي ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجي ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم و او د انتحاري حملو چارې یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنگرونو هوایي حملې کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی. سنجر ته وسلوال استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د ترکیې پوځ دغه بمباري یوه ورځ وروسته له هغې کې وي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې نوي پوځي عملیات وکړي څو هغه کورد وسلول چې متحده ایالات ملاتړ کوي د فرات سیند په ختیځ کې له پرتو سیمو وباسي. ترکیه دغه وسلول هم د پی کی کی د ممنوع ګوند یوه برخه بولی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو ترورستي حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 28 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پاوس کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 29 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیز بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. د سلواک دفاع وزیر پیتر ګایدوس د دې الوتکو د پیرودلو تړون د لاکهید مارتین د کمپنۍ له مرستیالې انا ووګوفسکي سره لاسلیک کړ. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی سولیوان وویل چې دا د سلواکیا لپاره د ناټو د یو متحد په توګه د خپل دفاع په چاره کې خورا مهم ګام دی. د موافقې له مخې د دې الوتکو لومړۍ څلور به تر 2022 میلادي کاله پورې او پاتې به یو کال وروسته سلواکیا ته وسپارل سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. ځینې څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
بیا هم انتخابات، د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونه په ناغېړیو تورنوي.
دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او مسلکي رویې چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دفاع وزارت وایي چې پوځي عملیات به دوام کوي
تر هغه پورې چې د جګړې مسله د غوار امنیتي دفاعي ځواکونه خپل هغه فشارونه ته ادامه ورکړي تر څو په تلوسه چې هغه خپل پروسې سره یوځای شي.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تمدید کړي. 219 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبې ویډیو په اړه څېړنې پیل کړي دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې، یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی، د ولسي جرګې یو کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې یې کمې کړې او د ځینو نور یې ورزیاتې کړې دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادعاوې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده، نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تکنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره ویدیو، بررسی های تکنیکی انجام شد و هر وقت ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدم اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه، رئیسی کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خبره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی، وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغو یې ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبری وکړو، خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي، وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
اسکان کې بسنس خدیدی وښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخې جرمي استفغه ولریات د تخلفات په اړه باندې ښکارا شي، هغه بیل شته چې اعتراض کول غوښوي، او که چیرته پیدا کړي چې په جرمي استفغه هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپورت په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو ونې ورسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د څه باندې 20 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندې په 15مه د کابل رای باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکو ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسی جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي، او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
د انتخاباتو د څر ځینې بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو په انتخاباتو موضوع ته په کتو اوسني انتخاباتي کمیسیونونه دا توان نه لري چې د جمهوري ریاست انتخابات په ښه توګه ترسره کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر ډېره توانېدلي د ولسی جرګې انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي. وصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیونونه پاتې بولي، وایي چې دغه کمیسیونونه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهالویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه پر کړې او دا مو وځي کړې و چې د ټاکنو په وخت میسوم څخه هم دغه پروسې چې پارلمان ټاکنو په اعتبار لري مدیریت ته پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي، او هم د ولسمشر ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او 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 مسلکی
رویه چې په کمیسیون کې حاکم وي نشته. دا په داسې حال کې ده چې که سهم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې وړي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلون کې کال د حمل یا وری میاشتې په یو درشم نیټه تر سره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت تر سره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیمه اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نشي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د درې دېرش ولایتونو له ډلې د پاتې اتو ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقیمانده ولایتونه ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه مطبوعاتو او ملت ته لري په ډېر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهلو کسان یې انتخاب کړي دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتواله نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له شپیتونه تر اویا سلنې پورې چمتواله بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخته ده. سو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په خبرو کې تل ځوانانو ته ونډه ورکول سوي ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو پر روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په څلوېښت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. حمایت عملی کړي. د یاد سازمان مسؤلینو وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالي مشورتي بورډ هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه موږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې کړي دي. آینده کې به در مراته ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او موږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر وړاندې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نهو کمیټو کې یو د ځوانانو لپاره ځانګړی کړی ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ځینې طالب مشران د پوځي عملیاتو پر مهال وژلي دي. فریبا ظاهر او د دې راپور نور جزئیات.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وکړه. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید دا ونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځنګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دا یې وویل چې تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربیره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قمندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټر سویلی چې ځینې طالب قمندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونه ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قمندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 میلادي کال د پټو ډله ییزو وژنو په اړه حقایق تحریف کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډله ییزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام پړه حقایق تحریف او ردوي. امنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام پړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خبرونه لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډله ییزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډله ییزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وایي د ایران د هغه محل چارواکو د دغو ډلې زو وشنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړی دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
حق بهیر چی تر سر سوی لمحکمه سر هیچ دول شباهت نلری. ده بی محکمه ایدامونو سر بیره ده بخشنی ده نریوال سازمان پا تیرانه که زنگره نقطه داده چی ده ایران ریژیم ده قربانیانو ده برخلیک پا پتولو سر چی ویلی سرنگه او پا تر دول ایدام او چیر تخور توس پرلسول عملا پا زور ده منزرولو جرم کرده ده.
جرم ناپدید کردن قهری شدن.
د بخنی نړیوال سازمان وای د ایران رژیم په 1983 کال کې په ټول هیواد کې پرتل دی چې د زندانیانو کورنۍ او ته دلیل ووای د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه محل سیاسي زندانی و او لدغو اعدامونو ژوندۍ پاتې شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څنګ ته ویل
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بوده.
هر قضی چی ده دیر لسه و وشپیتم کل و جونو تا زنگرتی آور که بید ده و چی ده ایدامونه پا دلیی زتو گو. کم کسان چی اعدام سوال ده اسلامی انقلاب ده محاکم و لخوا پا بند محکم سوی و. زیاد و زندانیانو خپل ده بند مده پورا کرده و او باید خوشی سوی وی.
امنیستی انترنشنل دا کار ده ایران ده رژیم لخوا ده خپل سیاسی مخالفانو ده منزلولو لپاره همغږی کوونکی هڅه بللی ده. د بخن نړیوال سازمان وی هغه شمیر چارواکی چې د دې محل د مرک هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخن نړیوال سازمان وی د ایران رژیم د 1983 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به سفی ولستان اگزیره ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي.
د بیړې سوله به په افغانستان کې یو لنډمهالې سوله وي. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی وي مقالې عنوان ده. د لیکوال په باور سکال افغانستان د سولې د شټکو هڅو شاهد و. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوې. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی و. د ډیپلوماټ مقاله سګ دوبه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمي خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلوماټ خبرونه ویلي سکه لیوي سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ. ډیپلوماټ لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې خدا د سولې خبرې په بیړه ونه شي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده. تایمز بریتانوی ورسپانې لیکلی د سترازبورګ حمله وخوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅ کله نه دی رفع شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سیشمې په شپه یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهور بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي ځینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومانو او ښځې په وړاندې هغه په ډزو وویشت. تایمز ورسپانې لیکلي ډیری دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواښي د هغو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورسپانې دا هم لیکلي خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. تایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان خی بیرته راغلی وي. اوس و نور کسان یا وژل شوي او یا هم تر اوسه جنگیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یوشنن کې اولیور گیتا په حواله لیکل شوی چې سترازبورګ تر پاریس او مارسیلی وروسته ډیر وسلوال افراطیان لري. شپږ درش وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
او سم مرزو د پرمختګ او ساينس دنیا ته چین تر اوبولاندې ریل ګاډي جوړوي. دا چې څه خصوصیت لري اسمت څاروان براتوي.
چین تر اوبولاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل ګاډي به چې بولټ ترن نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي شهر د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي شهر سره وصل کړي. دا تر اوبولاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې و اویا کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته را لنډ شي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بدغیس چرواکي وایي چې په یوه نښته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چرواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاب دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره درې کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 ډوله جنګي الوتکې رانیسي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تمدید کړي. په دې اړه راپور لرو په څو شیبو کې خپرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا رد کړه چې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده سته چې که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیله فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتوونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشیح شو. فوزیه کوفی د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون غړي ده او د دې قانون د طرحې له جوړوونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفی ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وقتی یک مسئله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رب داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه، من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری رو میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتی واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه هست در قبال قانون و ما از موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاوو وګڼل.
په خوست کې لسګونو ځوانانو او سپینجرو د افغان ولسی خوزون په نوم د یو مدني حرکت لاري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند وکړي. نجیب الله الوخیل پر دې مسله راپور وړاندې کوي.
د پنځم په ورځ د افغان ولسی خوزون لسګونو غړو په خوست خار کې د یو لاریون په ترڅ کې رسنۍ ته وویل دوی غواړي په لومړي سر کې د خوست ولسوالۍ ته په پلي توګه د سولې پیغامونه یوسي او وروسته به دا حرکت لوی پکتیا، کابل او نورو ولایتونو ته وغځوي. لاریون والو ویل چې دوی د هلمند د سولې کاروان او د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره په اړیکه کې دي او په ګډه به د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د غفورجان پښتونیار په نوم د دې خوځښت یو تنظیمونکی وایي چې په دې خوځښت کې ورسره د خوست د بیلابیلو قومونو ځوانان او مشران ملګري دي.
د پښتنو د افغان په سیمه چې کوم ځکه جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیخو زغم نه لري. یو خوزون د هلمند سولې کاروان ده، بل پښتون ژغورنې غورځنګ کوز روان ده، دغه د خوست نه پیل کیږي. دا قوتونه ولسوال قوتونه به دا غورځنګونه په ننګرهار او کندهار په داسې بو کې ویل کیږي او دغه به ټول سره یو کیږو په ګاډه به امان ورولو.
د سمیع الله همدرد په نوم یو بل لاریون وال وایي د دوی د ولسی لاریون موخه دا ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند وکړي.
دغه لاریون چې دا یوازې د سولې په پار راوتلی دی د طالبانو او دولت ترمنځ سوله او تلپات ور بند غواړي. موږ به طرفه خلک یو دا کاغذونه موږ په خپل روپیه چاپ کړي دي. له هیچ چا څخه مو نه ملاتړ اعلان کړی او نه له چا څخه. یو د هلمند د سوله ایز کاروان سره یوازې دومره خبرې چې دوی له هغه طرفه پیل کړی موږ له دغه طرفه.
د مال وزیر په نوم یو قومي مشر هم وایي چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او د دې بدمرغۍ دوام نه غواړي. د ویل په دې هیواد او پښتون میشتو سیمو کې به د امن راوستلو لپاره په یبلو پښو مزلونه کوي او د ژوند په بیه به هم د ولسونو دا راواغوښتنه د جګړو ښکېلو خواو ته رسوي.
جنګ نه میږ بالکل ستړي میږ بالکل نه رانه غوړي نه را میږ ځوانان میږ خوندې ماندې دا کونډې یتیمان شول میږ بالکل نه را د جنګ نه ستړي بالکل به میږ دغه په پښې مزلینه کې سرینه باب کې ورکوي دغه به په مخ بیایي.
د لاریون ګډونوالو ویل چې په دې هیواد کې د شته بدمرغیو او ستونزو له لاملونو څخه اداري فساد، ظلم او خیانت هم دی چې دوی به یې پر وړاندې غږ اوچتوي.
یې میږ د خیانون ده په وطن کې ورک شي، په افغانستان کې دا ورک شي، په ظلم دا ورک شي، دا خیانت دا ورک شي. میږ دا غوړي
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت لسګونه غړي د اورزګان مرکز ترینکوټ ته رسیدلي دي. د سولې د دغه حرکت په رسیدو د اورزګان سلګونه خلک ورسره یوځای شول او د دې کاروان د هر کلي تر څنګ یې له وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سمس کې لیکلي اوس تر بل هر وخت په ونسن کې سولې ته هیله پیدا شوی. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي سوله د افغانانو یو ملي ارمان دی او خدای دې دغه ارمان پوره کړي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي د ونسن سوله هله راتلای سي چې پاکستان پر طالبانو فشار راولي. قدیر خان تکین لیکلي په هیواد کې د لویو بنسټیزو پروژو پرانیستل کېدل د هیواد بقا تضمینوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د تورخم په مرکی اداري فساد او شترسي دلي. د پکتیا له څمکني ولسوالي څخه سمي ولا حليمي تندر د هلمند ولایت د سولې ولسي حرکت کاروان د هواد په ځین ولایتونو کې مثبت نتیجه ورکړي. حسن قلمیر لاشکمش ولسوالي لیکلي د ولسوالي زیات کورونه د جګړو له کبله تخریب سیبي. بل اوریدونکو د نوم نشو ولو په شرط د لوګر له ازري ولسوالي لیکلي چې طالبانو له ازري څخه 200 لکه کلداري او شور واخیست او لزان سره پاکستان د یوړ. او عبید الله سروري لیکلي چې د پارلماني انتخابات څخه د ګوړیا چار جوړ سیبي. د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سر مشریزه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای مشرانو چارواکو پرون په ټویټر کې په دې اړه پیغامونه ورکړي دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوی بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوی اقتصادي بندیزونه په یو خوله تمدید کړل. توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپای ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپای ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللې دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپای ټولنې په بندیزونو کې د روسیې د مالی، دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت هغه محل لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره څلروشت ماڼوګان ونیول. پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي. خود سرمشریزه د پریکړلیک په مساوده کې چې ازادۍ رادیو یې یو کاپی تر لاسه کړي کڅ هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دی غندل شوی، خو ویل شوی چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري. سرمشریزه د اوکراین د ختیځ له هغو سیمو سره هم د مرستې وړاندیز کړی چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې د اقداماتو له کبله په تجارتي برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ شوی دی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه سبا خوشاله اوسونو داسې حال ده بد حال ده.
ولی ځینی خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسردوي
نه چې خص تمنی می سره کړه او چې ژوند په امن کې نه نه فائدہ نه کوي انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینی خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار وا پو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسه.
عزت منو اوریدونکو، په دنیا کې ډېر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې ګړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفقه دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخته بیایي. چې د دغه دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیابه وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپیریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یو نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وای، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول په غم کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دی طرف نه، هم چې دی عام خلکو دی هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړي است. ټول ژوند راته خفه نه چې خص تمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه نه فائدہ نه کوي انسان خفه خپل. زما هم یعنی دا ژوند چې ډېر خراب کړی په دې شان مانه چې د دې شانت چې زګورم زه هم خفه کړم. ته شوشو خود کو وسوسه ماده کړه د آینده کې به ان شاء الله زمونږ اولاد کیږي هغه ته هم فکر مند وس سبق دغه تربيت به څنګه کو مکتبونه هم د کار نه دي کچې ته شخصي ته زه هغه ته زمونږ خپل وس نه رسیږي ټول تشوشونه.
هر څوک په دې لټه کې دي چې یو خوشحاله ژوند ولري، او د خوشحاله ژوند د هیلې درلودل واقعا یو مشروع هیله ده. همداشان د کابل ښار اوسیدونکی ایدریس هغه څوک دی چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خوشحاله ژوند کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
والله خوشحاله خو بالکل، بس کینی مشکلات خو په دې ملک ډېر دي، اما بیا هم ځان خوشحاله ساتو په یګان محفل مسل یګان چیرته تفریح لرسو، دا خو شکر دی خوشحاله یو بس ژوند نه والله خپل کورنۍ نو بس یو تفریح ته بوزو، یو سرګرا ونیسو، یو محفل ته لاړسو، بس خوشحاله یو نه ښه ژوند نه بس ټول ژوند شکر درځي. مشکلات خو ډېر دي، اما بیا هم څه وکړو، بس بې غم خو نه کېږي چې ټول عمر په غم کې تیر کړو، بس بال دینه خو بس لږ یا په ډېرو پار ځان سړی خوشحاله وساتي خو ښه ده، بس غم خو ټول عمر ده په دې ملک کې، هېڅ وخت خوشحالي چا نه دی لیدلی، اما بیا هم ځان خوشحاله ساتو. بس که انسان خپل وغواړي خو کولی شي ځان خوشحاله وساتي، او د انسان خوشحالي د خپل ځان په لاس ده. بس
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت د زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي، او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي فوزیه وایي هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نوموړي زیاتوي
هر څوک خپل ځان ته خپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپله څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکړي، بس نو دا خوشحالي ده. نو پاش باندې با خدای چې ورته مقرر کړي په هغه شکر وباسي، د خدای نعمتونه دي، هر څه چې خدای مرتره کړي دي په هغه باندې باید شکر وباسو، کم وي زیات وي.
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي، دینی عالم او د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی.
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوې دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي. مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده، چې اسلام د ناامیدیو ژوند نه ده، اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین نه ده، اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین، اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت، او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، خپل کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي. دا مطلوب ده په اسلام کې.
خوګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده، دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راوړو.
نیلا زید ماکریان، خوشحالي ډیره زیاته مهم ده په ژوند کې، هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وسات.
زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنی نلری.
مروه د پکتیا، خوشحالی دیره مهمه ده، خوشحالی چی نی نو جوان مخته نزی، جوان یواز دلده باید خوشحالی تشی.
خوب وردین کو تر طولو بهترین اړیکا لجوان سر اړیکا ده. خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو، ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي، او د خوشاله ژوند ګټې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راوړو.
سات په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړې، هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنی هر څه لرو، داسې نه ده چې څه نه لرو، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو. ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي؟
کېدای شي د دوی د خوشحال یعنی کې اقتصادي مشکل هم ونه لري، صحي مشکل ونه لري، محیطي مشکل ونه لري، کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دې کېږي، خو بیا هم کله کله سبک د زندگی د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتینی کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غته تغییر نه ورکوي، تغییر نه پکې راوړي.
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي، د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظ کچیر یو عضو دی و فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي، دا کله باعث دی کې د نوري کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي، دا کله عکس العمل لاسي خي چې نور هم خپکي. ټولنې ته ستونزه دا دی چې کله چې یو فرد د مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر، کورنۍ خپګان کوي، کورنۍ سیستونز منه و د باعث کلی باندې کیږي، همداسې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دغه کیږي. یعنی اساس د ټولنې د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي، کورنۍ ده، بیا کلی ده، ولسوالۍ ده، ولایت ده، او ټول قریه ده.
څه کول پکار دی چې باید په کورنۍ کې خفګان نه وي او دغه ژوند چې موږ کوو د خوشاله تیر شي؟
زما مشوره دا ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالۍ لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي. تلویزیوني داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه کړي، ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره سي، نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده. نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشحاله
کړو. ښاغلی استاد، ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم، پیسې خوشحالي راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالي زما په نظر نه شي راوړی، ځکه زه ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیرې پیسې لري خو هغه خفه دی، او ډیر غریب خلک دي ښه خوشحاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، هغو ته هڅه کول دا باعث دی دی کیږي چې سړی خوشحاله.
هغه کسان چې خفه دي استاد، او هر څه لري په ژوند کې بیا هم خفه ژوند کوي، که هغه د کورنۍ په شکل دي که یوازې ژوند کوي، هغو ته ستاسو ویل څه دي؟
څوک چې خفه ژوند کوي زه خو ورته وایم خفګان درته ګټه نه لري، خفګان نور هم تاسې خرابوي. کوشش وکړئ چې په دې هڅه کې شئ چې خفګان ته څنګه د پای ټکی کېږدئ. نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشحاله ژوند ولري، او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسې ته راوړي. خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشحاله اوسېږم او باید همیشه خندان وم.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
خوګوردونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا خو وخت.
د هر ماشوم لپاره
درمن دوستانو دا چې اواز سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډیر لیدل کیږي چې معمولا په یخه هوا کې رامنځ ته کیږي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغي ډیر لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغي بیلابیل دي چې لاغه څخه والګي ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته دغه ناروغي تر درملنې لاندې ونیول سي کې داسي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناک ناروغیو لامل سي.
بله، د شمیر راته ویلې چې په دغه وروستیو کې په کوم شمیر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړیا والو وجه نه دوی مریضان سوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې کله چې د 15 کالو نه کته ماشومان مراجعه کوي نو 80 سلنه ته رسیږي، چې 40 سلنه دغه نور ناروغي دي او 80 سلنه ټول دغه ژمي سره په تړاو کې ناروغي دي.
کله چې تاسو له دا ډول ماشومان سره مخ کیږئ نو اتمان دغه کورنۍ سره خبرې کوي، دوی څه وایي چې ماشوم یې والی په سړه هوا کې د ناروغ اختصاصي آیا بی پروايي وکړ څنګه؟
دوی خو کله کله داسې شکایتونه کوي چې ژمی راورسید، د ژمی پر رسیدو سره د موږ ماشومان یو خدا ده چې په مناسبه اندازه هغه تودو خورته نسو برابر ولای په کورونو کې ساړې رانه وهي، یو دلیل دا وي. او بل وایي چې مثلا یو بل ناروغ وو په کور کې دغه ناروغ نه دا ونیو، یا موږ په کور کې ځینې ملمانه راغله هغه ناروغ او د موږ ماشوم هم ناروغ، داسې دلایل وایي.
اوس په دې باندې خبرې وکړو چې دغه ناروغي څومره خطرناک کیدلی شي، آیا ماشوم له مرګ سره مخ کی؟
هو، کچیرته په وخت او زمان سره لازمه پالنه د ماشوم صورتونه نیسی، ناروغ ته خواړه ورنکړی شي، خناروغ تو دونه ساتل شي، کیدې شي چې مثلا یو عادی والګه یا دغه ټوخه او تنفسي ستونزې په سینه بغل بدل شي او سینه بغل خپل یو خطرناک ناروغي ده چې وژن کې ده. معلومه خبره ده چې د مړینې لامل کیږي.
څه باید وسی چې اصلا ماشومان په دغه ناروغي اخته نسی؟
زه درې ټکو ته اشاره کوم. یو دا ده چې ماشوم تود وساتل شي. تود ساتنه په دې معنا ده چې تودې جامې ورته واغوستل شي، سر پخې لاسونه ټول پټو شي. په دې معنا نه ده چې هغه ډېر کلک ټینګ وتړي، سینه ورته کلک وتړي، ډېر ټینګ وتړي، یا پلاستیک ورته کې دي په سینه باندې، یا سینه غواړه کې ورته، دا شان منع دي. یو خبره دا سوه چې باید ماشوم تود وساتل شي. بل ماشوم ته تاوده مایات ورکړی شي، یعنی خ تغذیه سی ماشوم. که چیرته ماشوم له شپږو میاشتو نه کته عمر ولري، د مور شدی ډیره ښه غذا، ډیر ښه خواړه دي د والګي لپاره، ټول لپاره کار ورکي. نو که چیرته ماشوم عمر له شپږو میاشتو نه زیات وي او نور خواړه ورته پیل سوي وي، نو هغه ته کېدای شي چې یخنی، خوروا، دا سوپ، د خوږ چای، ترکاری شوله، یا نور ګرم یا تاوده مایات او بلن شیان ورته ورکي. پاکواله مثلا د لاسونو مینځل، د مخ وینځل، دا ډیره مهمه ده. که چیرته پکور کې کوم بل ماشوم ناروغي، کوشش دی وسی چې دغه سالم ماشومان لغه ماشوم نه لګ جلا وساتي. او کچیرته د ماسک د تړلو په زمان کې پوخ اچول کیږي، یا اسمال یا ماسک لدغه نه کار واخلي، دا ډېر ښه، هم سالم ماشومان لپاره، هم د ناروغ ماشوم لپاره، چې یو نه بل ته د ناروغي لاړ نه شي.
بله، هم دا اوس د څه کسان هم د تاسو خبري اوري چې هغه له حد زیات بي وزل دي په تیر د افغانستان په لور پروت سیمو کې، هغه ته څوایي چې په کم مصرف څنګه د خوړو برابر کی؟
د نیک مرغه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې داسې خوړو پیدا کیږي چې د ماشومان لپاره ګټور دی، بای له پلو ډیر ارزانه دي.
مثلا شي،
مثلا کومنګ دغه خپل د غنم وړ هم وې شو او اړوب جوړ کو، دا ماشوم ته ورکو، دا هم ورته ګټه رسي. د نیک مرغه مثلا داسې میوې د پښیمې کې لرو، مثلا نارنج، د نارنج وب کې داسې ورته ورکی،
یو نارنج په 15 افغانۍ ده،
او ډیر ارزانه هم ده. او ډیر هم دا سي دغه ترکاری، دغه سابه، مثلا دغه شلغم یا ټیپر، گازرې، دغه نور گشنی جو دا شان په 15 افغانۍ باندې، مثلا موږ تاسو کوي سو یو ګړی گشنی زرونی سو یا دړیا، او هم دا سي ټیپر او گازرې دا ډیر ارزانه دي. او نور سابه دغه ترکاری چې موږ تاسو په بازارونو کې لرو یا په کلو باندې کې، دا خپل دغه بزګران کوي. کچیر ته دوی بزګری او دغه امکانات لري چې دغه سابه کړلی یا نور میوه لري، د دې کسانو ته چې به وسلی دي هغه سره د مرسته وکي، او ډیر کم شي دی هغه ته ورواسته چې هغه دینه ګټه واخلي.
تاسو مخ کې لدی یادونه وکړه چې ماشومان باید پاک وساتي تر هغه پورې په دغه بیلابیلو ناروغي باندې اختن شي. او وسم بیا ویل چې دغه ترکاری باب د شین باید دوی ته ورکړل شي. دغه ترکاری باب چې ورکې کنه، د دوی نظافت او پاکي څومره مهمه ده، باید څومره ومینځل شي تر څو د ګټه په ځای زیان ونه کړي.
دا هم خبره ده، خو دا صاحب چې موږ تنه کار اخلو، دا په دوه ډول کې دي چې تنه کار واخسته شي. یو په خا او متوګه، یعنی خام، او بل په پخاتوګه، یعنی پخ کړی شي. که صاحب پخ شي، نو دا ټول ستونزې حلېږي، یعنی هغه میکروبونه ټول لمنځه ځي. که چیرته او مخ وړي کی، مثلا ځینې داسې میوې دي او داسې صاحب دي چې هغه که چیرته او مخ وړي کیږي، هغه پاک دي. مثلا نارنج، دی هغه د ککړېدو امکانات بیخي کم دی، یعنی پوست لري، پوست چې استسی داخل کې بیخي پاک ده. مثلا گازرې، هغه سی له پوست کړی سی یا پاکی کړی سی، هغه منځ پاک ده. همداسې شلغم یا ټیپر، داسې هغه لرو. خو ځینې سابه، ځینې ترکاری رښتیا هم لکه گشنیز، لکه دنیا، نانا چې ورته ویو، دا نور شان چې هغه له پوست کېدو امکانات نه لري. که چیرته د کلورین په محلول کې واچو 15 دقیقو لپاره، او کدا د کلورین محلول امکان نه لري، نو د مالګې رقیق محلول، یعنی چې ډیره کم مالګ لګو بو کې واچو، چې دا ترکاری پکې پټکو، دلس 15 دقیقو لپاره پکې پټکو، په بو کې نه غټکو، پریدو، بیا به تر اوسه په پاکو بو پریمنځو، خاص ستونزې نه پیدا کوي.
اوس چې وا سړه ده، نو معمولا ډیر کسان یا کوی اکثره کسان دوی په یو اتاق کې ژوند کوي ماشومان سره. کله دغه لویان هم په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، بیا ماشوم په خپل غږ کې اخلي، هغه ښکلی څومره کېدلی سي دغه ساري ناروغي چې هغه لوی ده بیرون په اخته سوی ماشوم ته انتقال شي.
ډیره ښه پوښتنه وکړه. په ځینې هیوادونو کې د خونځي یو زده کوونکي کون کے پدی ناروغی اخته سی اغه از د کون کے نه پریک دی چې خونځی تلار سی یعنی قانوني حق لري چې اغه پکور کی یا په هغه ځای کې وساتل سی چې درمل نه وسی او نورو ته خطر بیخنه کی په دې خطر په ژمی کې چې اکثره کورنۍ یا د کورنۍ غړي په یو خونه کې راټولېږي له یو طرفه د خونه هوا په مصرف رسیږي اکسیجن کمیږي ماشوم ته هسم خطر ده لبل په لوه کچیر ته لویان یا بل ماشوم ناروغ وي دغه ناروغي کې دسی د بل ماشوم ته انتقال سي یا لوی کس ماشوم ته خپل ناروغي انتقال کی نو هر څوک کله یعنی ناروغي نو کوشش دی وکي چې اغه سالم یا روغ ماشومان په کې اونې نسی یا سره نږدې اونې وسیږي داسې مسله ده چې د وایروسي ناروغي د خپل وخت لري یعنی اکثر ناروغي چې د سینه بغل منستر وړي یا مثلا ټوخی والګي د شان منستر وړي د دوه درې ورځې لپاره ډیره خطرناک وي یعنی په هغه مرحله کې دا خطرناک وي یو نه بل تزي خو د دې دوه درې ورځې په تیرې دوه سره دا به ورسته دونه خطرناک نه وي نو کوشش دی وکي چې څوک تازه په دې ناروغي اخته کیږي او داسې پرنجي کوي ټوخیږي او وضعیت خرابي نو دا د ماشومان په غیږ کې نه اخلي ماشومان نه داسې لږ واټن یا فاصله ونیسي او بل خبره دا ده چې دا د خونې هوا باید تبدیله کړی شي ځکه که چیرته یو ناروغ په یو خونه کې او دا خپل میکروبونه دغه ویروسونه هوا ته خپروي نو کچیرته دا په خونه کې وي کچیرته خونه مثلا جارو کیږي دغه ګرد او دغه دوړو کې دغه میکروب په هوا کې مثلا ګرځي را ګرځي دا ماشومان ته انتقالیږي نو په دې خاطر باید د خونه هوا وخت په وخت تازه کړئ دا هم خپل ناروغي لپاره زمينه مسایدوي
ډېر مننه ژوندۍ اوسئ
تاسو هم مننه
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري د ماشومانو د ناروغي په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډم کاری جوړیږي تربیه خې چاره
ازادي رادیو لوونه تر وو